The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه درته وایم. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2013 میلادي کال د دسمبر 13 نیټه ده. وخت په پښتونخوا کې د سهار 8:30 بجې، په افغانستان کې د سهار 8 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د دسمبر د 9:30 نیټې د شپې 10:30 بجې دي. د خبرونه درته بیا هم زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او د خبرونه پروډوسر منزه شهید ده. د نیمه غنټې د ورستۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته مو هرکلی کوم. لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. وروسته له هغه چې د پاکستان مرکزی کابینه د پیپلز ګوند د مشرانو په ګډون د 102 کسانو نمونه د سفری بندیزونو لیست ته واچول، آصف علي زرداری پرون پر حکومت او پوځ کلکې نیوکې وکړې او وایي چې څومره مخه نیول کیږي ملاتړ به نور زیاتیږي. د سومالی سیمه ایزو ځواکونو او الشباب ډلې ترمنځ په شپږ ساعته پر لپسې نښته کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي دي او مصري چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یې په درو بیلابیلو عملیاتو کې 40 مشکوک وسلوال وژلي دي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پر مرکزی حکومت او پوځ کلکې نیوکې کړې او ویلې دي د پاکستان په تاریخ کې چې چا هیواد ته خدمت کړی دی واکمنې ډلې یا اسټبلیشمنت ورسره ښه نه دي کړي. تیره ورځ د سند په کشمیر سیمه کې جلسې ته په وینا کې زرداری د ده او د ګوند د نورو کسانو په ضد د مرکزی حکومت اوسنیو هڅو ته په اشاره سره وویل چې څومره د ګوند د پرمختګ مخه نیول کیږي همدومره به یې ملاتړ زیاتیږي. آصف زرداری وویل ګوند یې د اوسني حکومت د رانسکورولو هڅې نه کوي، ځکه چې وایي که حکومت کمزوری سي نو دا بیا رسته چې حکومت په هیواد کې موجودو تندرو مذهبي ډلو ته په لاس ورسي. په پاکستان کې اوسنی اقتصادي بحران ته په اشاره سره آصف علي زرداری وویل د تحریک انصاف ګوند چې په هیواد کې ټیکس نسي راغونډولی نو دا خو د ادارو او د حکومت کمزوري ده. وایي د سعودي او اماراتو لخوا ورکړل سوې قرضه به هم دا هیواد له اقتصادي بحرانه ونه باسي. د سومالی سیمه ایزو ځواکونو او د الشباب ډلې ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي دي. نښته هغه مهال پیل شوې کله چې د الشباب وسلوالې ډلې د سومالی سویل لویدیځ کې پر یوه پوځي اډې برید کړی دی. د سومالیا حکومتي چارواکو ویلي چې سرتیری د وسلوالو سره د شپږو ساعتونو سختې جګړې کې ښکیل وو تر څو چې هغوی ته ماتې ورکړې او په شا یې تمبولي. خو سیمه ایز مشر عبدالعزیز حسن محمد ویلي چې په جګړه کې 8 سرتیری له لاسه ورکړي دي. مصري چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په شمالي سینایي او ګیزه سیمو کې په دریو بیلابیلو عملیاتو کې 40 شکمن وسلوال وژلې دي. چارواکو دغه ادعا په داسې وخت کې کړې چې یوه ورځ وړاندې له ګیزه سره نږدې په یوه بس کې په بمي حمله کې د ویتنام درې سیلانیان له خپل مصري لارښود سره وژل شوي وو. د مصر د کورونیو چارو وزارت دا نه ده په ډاګه کړې چې وژل شوي مشکوک وسلوال د سیلانیانو پر بس له حملې سره تړلي وو که څنګه. دا بس د مریواوتیا له سیمې تیرېده چې چاودنه ورباندې وسوه. چارواکي وایي بم د بس په دیوالونو کې پټ کړل سوی وو. په ټپي سویو کسانو کې 10 د ویتنام سیلانیان او یو مصری ډرایور هم شامل وو. د سعودي عربستان بادشاه ملک سلمان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د افغانستان په سوله کې د همکارۍ ژمنه ورکړې ده. د افغان ولسمشر له دفتره خپره سوې خبر پاڼه وایي د سعودي بادشاه د افغانستان ولسمشر ته وعده ورکړې چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به له افغانانو سره بشپړ مرسته وکړي. ملک سلمان ویلي چې د افغانستان روانه شخړه یوازې د خبرو او پخلاینې له لارې حل کېدای سي. په دې وروستیو کې سعودي عربستان د افغانستان په قضیه کې لیوالتیا زیاته کړې ده. دې هیواد په ابوظبي کې د امریکا متحده عربي اماراتو او طالبانو په غونډه کې هم فعاله برخه واخیسته. په همدې حال کې راپورونه وایي چې سعودي عربستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په هدف په جنوري میاشت کې د یوې غونډې تابع کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ د ترکی مبلغ فتح الله ګولن تنظیم او له هغه سره تړلې تعلیمي اداره پاک ترک ایجوکیشن فاونډیشن ناقانونه ګرځولي او د هیواد د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې دغه تنظیمونه ترهګر اعلان کړي او په ضدیې ګامونه واخلي. د قاضي ثاقب نثار په مشرۍ د عدالت درې کسیز بینچ دا پریکړه د تیرې پنج شنبه په ورځ د یو عام پاکستانی کس لخوا د ورکړل سوي درخواست په نتیجه کې کړې ده. سپریم کورټ په خپله تفصیلي پریکړه کې امر کړی چې د فتح الله ګولن د تعلیمي فاونډیشن ټولې اساسي او د ادارې لخوا په پاکستان کې چلیدونکو سکولونو دي ترک تعلیمي فاونډیشن ته وسپارل سي. د سپریم کورټ په وینا پاک ترک سکول فاونډیشن د ترکی مبلغ فتح الله ګولن له تحریک سره تړلی دی چې ترکی حکومت د ترهګرۍ په لیست کې شامل کړی دی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ډیوا ریډیو ورستۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، سومالی او مصر په اړه څو رپورټونه درته لرو. لومړی رپورټ راخلو. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ورسته له هغه چې نوم یې د سفري بندیزونو لیست ته اچول شوی پر حکومت او پوځ نیوکه کړې او وایي چې صوبو ته د واک ورکولو له تګلارې به پر شانه سي. زرداري ویلي حکومت رانړول نه غواړي ځکه چې بیا به تندرو مذهبي ډلو ته په لاس ورسي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند تر مشرانو وروسته اوس د پیپلز ګوند مشران د کرپشن او درغلۍ له تورونو سره مخ دي او له هیواده بهر یې پر سفر بندیزونه لګېدلي دي. په دغو کسانو کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري، د هغه خور فریال تالپور، د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو او د سند وزیر اعلی مراد علي شاه هم شامل دی. آصف علي زرداري د خالی اشنبې په ورځ د سند په کشمور سیمه کې یوې جلسې ته په وینا کې د تحریک انصاف ګوند او پوځ له نوم اخیستو پرته پر دواړو کلک نیوکه وکړي او وی ویل د پاکستان په تاریخ کې چې چا هیواد ته خدمت کړی واکمنې ډلې یا استبلیشمنت له هغو سره په سیاست کې شنه دي کړي. زرداری د ده او د ګوند د نورو کسانو په ضد د مرکزی حکومت اوسنیو هڅو ته په اشاره سره وویل چې څومره د ګوند د پرمختګ مخه نیول کیږي همدومره به یې ملاتړ زیاتیږي. دوی موږ نیولی وو چې تاسې له هېواده بهر نه سئ تلای. ما چې ضمانت اخیستی وو پاسپورټ مې هم هلته ور پرېښی وو. ما ته ای سي ایل ته د تلو ضرورت څه دی؟ که هسې ډنډوره ژغوې، ډرامه کوې او پر ټلویزیون سندره وایې کوایې. دا خو چې انتخابات کېدل هم لا دې دغه راګ پیل کړی وو. په دې سره زما ووټر او زما ملاتړ پرې نه شو. د پاکستان د سپریم کورټ په امر د جعلي بینکي اکاونټونو په مقدمه کې د 102 مهمو شخصیاتو نمونه د سفری بندیزونو نوملړ ته اچول سوي وو چې مرکزی کابینه یې د دسمبر په 28 نیټه منظوري ورکړه. آصف علي زرداري وویل د بېنظیر بټو حکومت دوه ځله ختم کړل سو او د ده د ولسمشرۍ په وخت یې هم د حکومت د نړولو هڅه وسوه خو نړوونکي چې اشاره یې پوځ ته وه کامیابه نه سول. زرداري وویل ګوند به یې له خپلې هغې تګلارې پر شا نه سي چې پر وسایلو واک صوبو ته لېږدول غواړي. زموږ سوچ دا دی چې صوبو، ضلعو او سیمو ته باید د هغوی پر وسایلو حق ورکړل سي. له کومه ځایه چې ګیس راوځي نو لومړی حق ورباندې د هغو خلکو دی باید ورکړي او دا کار د هیواد په تاوان نه په ګټه دی. آصف زرداري وویل ګوند د اوسني حکومت د رانسکورولو هڅې نه کوي ځکه چې وایي که حکومت کمزوری سي نو دا ویارسته چې حکومت په هیواد کې موجودو تندراو مذهبي ډلو ته په لاس ورسي. موږ د خپلې خاورې او ولس په خاطر مبارزه کوو او موږ غواړو چې تاسې په حکومت کې پاتې سئ ځکه موږ ډارېږو چې که تاسې پاتې نه سوئ نو تاسې چې له دې هېواد سره د ملایانو د پاللو ټوکې وکړې هسې نه هغه ورباندې قبضه وکړي. ځکه موږ غواړو چې ستاسې ادارې پاتې سي خو که تاسې په خپله سیاسي ادارې ختموئ نو زه به مو څه پوه کړم. په پاکستان کې اوسنی اقتصادي بحران ته په اشاره سره آصف علي زرداري وویل د تحریک انصاف ګوند چې په هېواد کې ټیکس نه سي راغونډول نو دا خو د ادارو او د حکومت کمزوري ده. د د پوځ د نوم لا اخیستلو پرته وویل اوس چې تاسې څوک غواړئ هغه پر حکومت کښېنوئ خو هغوی حکومتونه نه سي چلولی. قرضې به راوړئ خو هغه به په بینکونو کې جمع کیږي چې سټیټ بینک ته به تش یو څه مهلت په لاس ورسي نور هیڅ په لاس نه سي ورتلی. آصف علي زرداري په خپلو خبرو کې په پاکستان کې د تیر 2012 میلادي کال پر سرشمیرنه هم اعتراض وکړ او وی ویل د هیواد آبادی تر هغه ډیره زیاته ده څومره چې په دغه سرشمیرنه کې شوول سوې ده.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ. فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د سومالیه د سیمویزو ځواکونو او الشباب ډلې ترمنځ په شپږ ساعته پر لپسې نښته کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي دي. تفصیل یې زما همکار منظر شهید راوروي.
د سومالیه سیمویزو ځواکونو او الشباب ډلې ترمنځ نښته کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي دي. نښته هغه مهال پیل شوه کله چې د الشباب وسلوالې ډلې د سومالیه سویل لویدیز کې پر یو پوځي اډې برید وکړ. د سومالیا حکومتي چارواکو ویلي چې سرتیری د وسلوالو سره د شپږو ساعتونو سختې جګړې کې ښکیل و. ډګروال عثمان نورو وایي دوی د سهار په 8 بجو زموږ په څلورو لارو برید وکړ چې هدف یې زموږ بیس یا اډه وه. د شپږو ساعتونو سخت جنګ وروسته مو ورته ماتې ورکړې چې سیمه یې پرېښودل او وتښتېدل. نوی ټاکل شوی سیمه ایز مشر عبدالعزیز حسن محمد ویلی دی چې سیمه ایز واکونو په جګړه کې 8 سرتیری هم له لاسه ورکړي. په روان کال کې د سومالیا په بیلابیلو برخو کې د امریکایي پوځ لخوا تر 40 پورې هوایی بریدونه ترسره شوي. په دغو بریدونو کې د الشباب ډلې مضبوط مرکزونه هم په نښه شوي. دوی اونۍ وړاندې امریکایي پوځ ویلي و چې په سومالیا کې یې په هوایی بریدونو کې د تندرو الشباب ډلې لږ تر لږه 8 وسلوال هم وژلي. هم دوی اونۍ وړاندې د سومالیا په بیدوا ښار کې مظاهرو وروسته اړې ګړې لیدل شوی و. دغه مظاهرې د الشباب ډلې یو پخوانی نایب مشر مختار روبو د نیول کېدو پر ضد پیل شوې. مختار روبو د سومالیا سویل ختیځ ایالت کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو یو قوي کاندید ګڼل کېږي. مختار روبو د نیول کېدو وروسته مغادیشو ته وړل شوی و. د دغه ګام وروسته د هغه پلویان په قهر شول او مظاهرې یې پیل کړې. د دغه مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ انښتې هم وشوې چې پکې 12 تنه وژل شوي دي. په وژل شوو کې د پارلمان یو غړی هم شامل و. د چارواکو تر مخه د دغه مظاهرو وروسته یې تر 40 پورې کسان نیولي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنست انټرنیشنل په مظاهرو کې د عامو خلکو د وژنو غندنه کړې ده. د ختیځ افریقا لپاره د ادارې نائب ډایرکټرې سارا جکسن په یو بیان کې ویلي چې د سومالیا او ایتوپیا امنیتي عسکر دي په بیدوا ښار کې د ولسي وګړو پر ضد د تشدد نه ډډه وکړي او څوک دې هم د خپلو خیالاتو په څرګندولو نه وژل کیږي. امریکا په دغه سیمه کې د سومالیا د حکومت د ملاتړ په خاطر چې ملګري ملتونه یې هم پلوي کوي اکثر د ترهګرو په پناځایونو حمله ترسره کوي.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
بیا هم د وسلوالو په ضد د عملیاتو په اړه یو بل رپورټ راخلو. مصري چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یې په 3 جلا جلا سیمو کې عملیات کړي او په دغو عملیاتو کې 40 مشکوک وسلوال وژلي دي. تفصیل یې زما له همکارې مهوش جلیل څخه اورو.
مصري چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یې په شمالي سینای او غیزا کې په 3 بیلابیلو عملیاتو کې 40 مشکوک وسلوال وژلي. چارواکو دغه ادعا په داسې وخت کړي چې یو ورځ وړاندې د غیزا سره نږدې په یو بس کې د بم حملې په ترڅ کې د ویتنام 3 سیلګری او د 2 مصري ګاید وژل شوی. د مصر د کورونو چارو وزارت دا نه د پډاګه کړي چې وژل شوی مشکوک وسلوال د سیلګرو په بس حملې کې لاس لرلو او کنه. دا بس د میریوتیا سیمې نه تیرېدو چې پکې 14 شوه. کورنۍ بم د بس په دیوالونو کې پټ کړی شوی وو. یو عیني شاهد علي فکری د پیښې په اړه ویلي پله دغه وخت د سیمې نه تیرېدو او په یو ورکوټي بس کې د کار نه بیرته کور ته روان وو چې په دغه وخت یو زورور آواز وشو. زموږ خیال و چې ګاډی د پل نه پرېوتې دي. بیا وروسته موږ ولیدل چې خلکو او ټیکسي ډرایورانو منډې وهلې او ویلې چې په بس کې 14 وشوه. په ژوبل شوي کسانو کې لس د ویتنام سیلګري او یو مصري ډرایور هم دي. په بس کې دغه وخت ټول سوار لس د ویتنام سیلګري سوار وو. په تیرو 2 کلونو کې دا ډومبی ځل وو چې په دغه سیمه کې خارجي سیلګري په نښه کړل شوي دي. د مصر د سیلګرۍ مهم سند په روستیو کې بیا بحالې دوه اړخته روان شوې دي. په کال 2011 کې د پخوانی مشر حسنی مبارک پر ضد د ولسی پاسون روستو تر کلونو پورې روان کړکې 14 تشدد لامل د مصر د سیلګری سنت د ستونزو سره مخ شوی وو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
په پاکستان کې 2013 میلادي کال د سیاست لپاره شکال نه دی ګڼل شوی، ځکه چې وایي په دې کال کې جمهوریت او د بیان ازادي ته ډیر زیات زیان ورسید. خو بل لور ته په دې کال کې پخوانی فاټا یا قبایلی سیمې په پښتونخوا صوبه ګډه سوه او په هیواد کې د پښتنو د حقونو یو لوی تحریک پښتون ژغورنې غورځنګ هم په همدې کال کې پیل شو. په دې اړه د ډیوه ریډیو خبریالې سادی قاسم شاه یو تفصیلي رپورټ برابر کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د کال 2013 په حق لا سیاسي پوهان وايي پاکستان ښه او بد حالات ولیدل. که د کال په شروع کې د نقیب الله محسود وجنې نه پس احتجاجونه پیل شو او د پښتنو د حقونو لپاره د پښتون تحفظ تحریک پیل شو، هم دې کال کې د مئی په میاشت کې د پاکستان په عین کې 15 ترمیم د لارې د قبایلی علاقو صوبه خیبر پختونخوا کې زم کولو تاریخي فیصله وشوه. که یو طرف ته د جمهوری عمل تسلسل لپاره د جولای میاشت کې عام انتخابات وشو، نو هم د دې انتخاباتو د لارې ډیر پخوانی سیاست مداران او د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان نه بهر کړی شو. د ملک وزیر اعظم هم نااهله وګرځول شو او جیل ته ولېږلی شو. د نوي سیاسي حکومت راتلو نه پس په ملک کې د مدني ټولنې او میډیا پر ضد فشار او پابندی هم سیوا شوی. دی سیاسی حالات او پیخو باندې سیرون کی سیو رائے نه لري. پخانی سیاست مدار افراسیاب خټک وای دا کال د پاکستان د سیاست د پاره د پرمختګ کال نو. دغه تر مخه په جمهوری ادارو کې لاسوهن زیات شوی او د اظهار په ازادي پابندی سیوا شوی.
2013 کال پاکستان د سیاست لپاره د پرمختګ کال نه دی، بلکې کومو اورو او جمهوری نظام کې د غیر جمهوری قوتونو لاسوهنې زیاتې شوې دي. ورس دای چې وفاقي جمهوری نظام چې دی چې دا یو قسم ته رنګ کړی شي او دې په ځای باندې یو امیرانه نظام چې هغې کې اختیارات د یوې ادارې لاسته راغونډ وي، داسې زور کشي نظام، نو دا د کیسو سم شروع ده او دې په نتیجه کې ملک کې سیاسي نارامي ده. سیاسی گوندونه هم مشکل سره مخامخ دي او اظهار رائے باندې پابندی زیاته شوې ده. میډیا پابندی سره سنسرشپ سره مخامخ ده او دې سره موږ ولیدل چې پښتنو په سیمه کې هم ډېره پراخه نارامي ده، خصوصا د افغانستان باره کې چې د پاکستان کوم سیاست دی. هغې په نتیجه کې پښتنو په سیمه کې ډېر جنگ اوږد جنگ راغلی دی.
د افراسیاب خټک تر مخه د پښتنو په سیمه کې بې آرامي ده او د پښتون تحفظ مومن غوندی تحریکونه هم د دغه خلکو د درد اظهار کوي، خو په دوی باندې پابندی ده او انتها پسند سوچ لرونکي ګوندونه خپ آزاده ګرځي. افراسیاب خټک پوهی که حالات هم داسې وي نو راتلونکي کال به هم جمهوریت باندې فشار زیاتېږي.
دې پرانا کې چې یو کړي 2019 کې داسې ښکاری چې پاکستان کې به په جمهوریت باندې فشار زیاتېږي او جمهوری قوتونه به
خود پیخور یونیورسٹی د سیاسیات شعبی استاذ نورین نصیر وای کال 2013 کی سخ او سخ بد حالات تی شو سخ سیاسی فیصلو په حق لا هغه صدا وای
یو چین چې موږ فیل کو نو هغه د دې چې د فاتا مرجرو د خبر پختونخوا سره یو ډیر اهم لیجسلیشن او بیا هغه رستو هغه باقاعده پریکټیکل شو. بیا دویم ام اغی پداران کی یو بل فورس روچت شو هغه د پښتون تحفظ موومنت په شکل کې هغه هم مونږ وتوایو چې دی به وای چې مونږ پولیټیکل نه یو خو زه وته په پولیټیکل نظر ګورم یو سیاسي نظر ورته ګورم ځکه چې هغه کانسټیټیوشنل رائټس خبرې کوي هغه بیا پولیټیکل موومنت دی دا زه هاي سکیچ زم چې دا یو اچیومنت یا پولیټیکل اویرنس کې
خو نورې نصیر وای د جولای میاش کې شوی انتخاباتو د لارې کوم سیاسي پارټي ملک کې حکومت کې راغلي دا فکر کوي دا حکومت په خپل مده پوره نه کړی شي او ډیر ژر به ملک کې انتخابات کیږي
کدی د حکومت ډلیور نه کړی شو نو بیا زه خو دا هم ګورم چې کدی شي راتلونکو کال کې یو نوې الیکشنز ګورم چې کوم زمونږه معاشي حالت ته د ملک زمونږه چار چاپیره چې سمرا زمونږه چې کوم پالیسیز دي شپږ میاشتې نور اوچلېږي او دی ډلیور نه کړی شو نو بیا به د دې ملک حالات خرابېږي خدای دې نه کړي چې داسې وشي چې معاشي حالاتو سره زموږ جمهوریت تړلی دی هغه که نه امپروو کېږي نو خلک ووټ دی لور کوي که نه چې موږ ته سروسز پرووایډ شي او زموږ حالات ښه شي چې نو که هغه نه کېږي نو بیا هغه نه زه ګورم چې راتلونکې شپږ میاشتې به ډېرې زیاتې ګرانې وي
خو د پېښور یونیورسټۍ د ایریا سټډي سینټر ډایرکټر ډاکټر محمد شبیر وایي کال 2013 یو ښه کال و پاکستان کې دې کال کې احتساب شروع شو
مطلب ختم شو جمهوری بن راغې او باقی فاٹا چې کوم خیر جنگ ہسپتال تک ڈیولپمنٹ شروع شي مینسٹریمنگ شروع شو
حکومت خ سیاسی فیصلے عملی نکڑے او ملک کے سیاسی سوچ باندھ پابندے او د اظہار رائے باندھ پابندے لری نکڑے راتون کی کال کے با سیاسی بے آرامی سیوا کی گی سادیہ قاسم شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا نیوز پہ خبر
ما خوب لیدلے نتیجہ ویڈیو نظر رکھے گی پختو ویل ڈیر خلق من کرو رکھے گی
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی وځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
خان شاعر د سش کال په اردو کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې او له موږ بیل څو خو د ده خوب رښتیا کېدو ته مه پرېږده او پښتو وایي پښتو لیکي او پښتو لولي د دې خپرونې وروستی رپورټ راخلو په 2013 میلادي کال کې د پاکستان او امریکا اړیکې هم تر تیرو کلونو خرابې وې ځکه چې د امریکې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کال په لومړۍ ورځ تور ولګاوه چې وایي امریکې ورته د ترهګرۍ په ضد جګړې لپاره په اربونو ډالر ورکړی وي خو پاکستان ورته صرف دروغ ویلي وو خو په ورستیو میاشتو کې ورسته له هغه د پاکستان او امریکای په اړیکو کې یو څه نرموالی راغی چې د افغان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره لومړی په قطر او ورسته په دوبۍ کې لیدنې وکړې او پاکستان دا وکړې وه چې دغه ورستۍ ملاقات یې د دوی په مرسته کړی و. د زموږ همکارې مهوش جلیل په دې اړه یو تفصیلي رپورټ برابر کړی دی.
د روان کال په لومړي ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د غوسې ډک یو ټویټ دواړو هیوادونو ترمنځ د مخ کې نه ځپل شوې اړیکې نورې هم توجه نه کړي. په خپل ټویټ کې صدر ټرمپ په پاکستان تور ولګو چې ترهګرو ته پناه ورکولو په لړ کې یې دروغ او غلط ویلي، خو پاکستان دا تور رد کړو. د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا پخوانی خصوصي استازي ریچارډ اولسن ویلي
seen during 2018 is a fundamental curtailment of most forms of
د دې مقصد په افغانستان کې د تونلارو سره ملاتړ کولو لوجي پاکستان فشار راوستل وو. او بیا په کال 2013 کې موږ وکتل چې پاکستان سره کېدونکو امنیتی او پوځي مرستو کې واضحه کمی وکړې شو. موید یوسف چې په امریکا کې انسټیټیوټ آف پیس کې مرستیال مشر دی وای دا ټویټ د صدر ټرمپ د هغه خواهش څرګندونه ده چې غواړي دواړه هیوادونو ترمنځ اړیکې په خپل طریقه وچلوي. دا واضح ده چې دا صدر د پخوانی ولسمشرانو په پرتله د خپل ذهن خبره کولی شي او داسې ګامونه اخیستی شي کوم چې د پاکستان اهمیت په پام کې نیولو سره مخکې نامناسب ګڼل کېدل. د کال 2013 په نیمایي کې عمران خان ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیماني ټاکنې ګټلو وروسته په واک کې راغو او د دې سمدستي وروسته نوې جوړ شوې حکومت د قرضو بحران سره مخ شو. نو حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د قرضو غوښتنه وکړه چې په فوري توګه خپلې مالی ستونزې حل کړي. خو د امریکا خارجه سیکرټري مایک پومپیو ویلی وو امریکا به پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې د پیسو سره چین غوندې پور ورکونکو ته د هغوی قرض واپس کړي او داسې د چین پاکستان اقتصادي شورا په اساس پاکستان ته ورکونکي 2.8 بلیون ډالر پور ترتیباتو کې د شفافیت نشوالي په اړه پوښتنه راپورته کړي. په امریکا کې څېړنیز ادارې اټلانټیک کونسل غړي شجاع نواز په دې اړه ویلي زما خیال دی دا بیان په غلطو معلوماتو وړ لري. حقیقت دا دی چې امریکا د پاکستان په لور یو سخت دریځ پالیسی خپل کړی و او دا پالیسی لا هم په اغیزمنه توګه موجوده ده. د کال 2013 په آخري نیمای کې د امریکا یو پخوانی ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد چې د پاکستان په اړه خپل تنقیدی خیالات لپاره مشهور دی د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي وټاکل شو. سارونکو د خلیلزاد ټاکنې ته د امریکا لخوا د پاکستان رخته خپل سخت دریځ پالیسی پر ځای ساتلو اشاره بلله. خغلی موید یوسف وای
پاکستان خوش نه تا
پاکستان د هغه پټاکل کې دوه خوشاله نه وو، خو کله چې هغه اسلام آباد په سفر لاړو او دوی ته یې ډاډ ورکړو چې دلته د سولې جوړونکو په توګه راغلي او پاکستان سره په ګډه کار کول غواړي، نو دا یو لوی پرمختګ وو. د کال 2013 په اخر کې امریکا او د طالبانو نمائندگانو د افغانستان لپاره د سولې تړون په لړ کې په ابوظبي کې نیغ په نیغه خبرې اترې وکړي او د خبرو اترو یو سورو زروستو صدر ټرمپ افغانستان نه د وزره امریکایي اسکرو د استلو اعلان وکړو. ماهرانو تر مخه کال 2013 کې د امریکا او پاکستان ترمن لړی کې د کړکیچ ښکار وی او تر سوچې د افغانستان امن پړه کوم سیاسي حل نه راوځي، دا امکان کم دی چې راتلونکي کې به د اړیکې خېشي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د ډیوا ریډیو دا ورستۍ خبری خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شېبو کې به تاسو په همدغه څپو د مشال ریډیو خپرونې واورئ. تربیا چې ماجګر ستاسو په خدمت کې حاضرېږو ما بارکوال میخیل او د خبرونې پروډوسر منځي شهید ته اجازه راکړی هر چیرې چې یاست ورځ مو نیکمرغه.